یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن جمعه ده. د 401 هجری لمریز کال د تلې یا میزان اتمه ده چې د 2022 میلادي کال د سپتمبر له 1 سره برابره ده. د خبرونه په خبرونو پیلو. د کابل په دشت برچی سیمه کې نن یوې چاودنې 19 کسان ووژل او 28 نور یې ټپیان کړل. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټاکور ازادۍ راډیو ته وویل چې چاودنه د کاج په نوم په یو ښوونیز مرکز کې شوې. ښاغلي ټاکور زیاته کړه چې د پیښې د عملیانو د نیولو لپاره د دوی عملیات روان دي. چاودنه هغه مهال وشوه چې لسګونه نجونې او هلکان د کانکور د ازمایشي ازموینې لپاره راټول شوي وو. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی، خو د کابل په لویدیځ کې د څو پخوانیو چاودنو مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی وو. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافیرې کارن د کاردا برید غندلی او یو شرمونکی عمل بللی دی، او د ملګرو ملتونو اړوندې یونیسف ادارې پر ټولو اړخونو غږ کړی چې د ماشومانو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. د طالبانو حکومت وایي د کابل ښار لپاره ګمارل شوی د سوالګرو د راټولولو کمیټې تر اوسه نږدې 9500 سوالګر راټول کړي دي. په هغه خبر پاڼه کې چې پرون د طالبانو د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر له دفتره خبره شوې راغلي چې د دغو سوالګرو په ډله کې نږدې 6500 ښځې، نږدې 2200 ماشومان او 500 شپګه بیا نارینه دي. د طالبانو حکومت له کابل ښاره د سوالګرو د راټولولو بهیر درې اونۍ مخکې پیل کړ. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د بېوزلۍ او بېکارۍ کچه زیاته شوې او ورسره داسې شکایتونه هم راپورته شوي چې د نړیوالو مرستې په سمه توګه مستحقو کسانو ته نه رسیږي. په پام کې ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په کرملین کې د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې د الحاق د تړونونو په نوم هغه فرمانونه لاسلیک کړي چې د اوکراین څلور اړوندې سیمې د روسیې د خاورې برخه ګرځوي. د اوکراین په دونیتسک، لوهانسک، خرسون او زاپوریژیا سیمو کې په روانه اونۍ کې د مسکو لخوا ټول پوښتنه ترسره شوه چې د روسي چارواکو په وینا خلکو یې غوښتل له روسیې سره یو ځای شي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف وایي پوتین به په دې مناسبت یوه وینا هم وکړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی ژمنه کړې چې د روسیې د دې اقدام پر وړاندې به قاطع عمل وکړي. او فنلاند له ننه په سیاحتي ویزو د هېواد ته د روسي وګړو ننوتل منع کوي. فنلاند په دې کار سره اروپایي ټولنې ته د هغو روسانو د تګ مخه نیسي چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا د سفربرۍ د اعلان په ترڅ کې په جبري ډول عسکري خدمت ته بیول کېږي. د فنلاند د بهرنیو چارو وزیر پیکا هاویستو د دې پریکړې هدف فنلاند ته د روسي توریستانو د ننوتلو او د فنلاند له لارې د هغوی د ترانزیت بشپړ مخنیوی بللی دی. دا اقدام په دې معنی ده چې فنلاند له پولنډ او بالتیک هیوادونو سره په ګډه له روسیې سره د ګډو ځمکنیو پولو د تیریدو په برخه کې د سیلانیانو مخه نیسي. دا ټولې پریکړې پر اوکراین د مسکو د تیري په ځواب کې د بندیزونو او نورو مخنیونکو اقداماتو برخه ده. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو. په کابل کې د نننۍ چاودنې په اړه له سیمې وروستای حال درکو.
د موږ نونس عام بې ګناه زده کوونکي په شهادت رسیدلی دي او همدارنګه 28 نور زخمیان دي.
له یوه شنونکي سره به هم پر دې خبرې وکړو چې دا حمله به تر څه وخته روانې وي. نور موضوعات هم لرو. په روزګان کې د کرکټ د کلبونو سیالۍ پای ته ورسېدې.
د زون پساته لوبی دی هغه موږ شپږ ولایته ګډون پشکی کی چې دغه ولایتو څخه یو زموږ ولایت روزګان چې الته بیا موږ میچونه کندار کې لرو.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د بخښنې نړیوال سازمان وایي د ایران لوی درستیز خپل هیواد کې د مظاهرو د بیرحمانه ځپلو امر کړی. او په دوهمه نیمه کې د ازادۍ راډیو په 19 پروګرام روغتیا د ژوند شتمنۍ کې د زړه په اړه بحثونه لرو.
زړه ده چې د بدن ټولو حجراتو او انساجو ته د بدن ټولو برخو ته دغه پاک وینه پم کوي. په همدې وینه کې اکسیجن هم ټولو حجراتو او انساجو ته رسوي.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. د تخنیکی چارو لارښوونه طاهر روحان کوي. ورزو د خبرونې لمړی موضوع ته. د کابل په دشت برچی سیمه کې نن یوې چاودنې 19 کسانو وژل او 28 تنه نور یې ټپیان کړل. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو د وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه د کاج په نوم په یو ښوونیز مرکز کې شوې. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره دا شیبه د ازادۍ راډیو خبریال خاطر پردیس په مستقیمه اړیکه راسره دی او جزئیات راکوي. پردیس صاحب، تازه مو څه اوریدلی؟
بلې، ډیره مننه. په کابل کې نن سهار چاودنې د لومړنیو معلوماتو له مخې 19 کسه وژلي دي او 28 نورې ټپیان کړي دي. دا خبره موږ ته د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وین عبدالنافع ټکور وکړه. وی ویل چې دغه چاودنه د کاچ په نوم پیو ښوونیز مرکز کې هغه محل رامنځته شوې ده چې دلته شاوخوا یو نیم سل زده کوونکي چې نجونې او هلکان هم پکې شامل وو د کانکور د ازمایشي ازموینې لپاره راټول شوي وو. هغه وړاندې وویل
نن د کابل ښار د دیارلسمه حوزې اړوند د کاچ په نامه په یو کورس کې چاودنه رامنځته شوې ده. سلا عمل په تعصب سره باید ووایو د موږ نونس عام بې ګناه زده کوونکي په شهادت رسیدلی دي او همدارنګه 28 نور زخمیان دي. عاملین د موږ د ځواکونو تر تعقیب لاندې دي. زر د سدوی ونیول شي او د قانون منګولو ته وسپارل شي او تر ټولو سخته جزا د دې ناوړه عمل په مقابل کې وویني.
لیسی می بیا یو شپیرانی شاهدان ازادي رډیو ته ویل چې چاودنه د دوی ډیره همسیالان وژل او ټپیان کړی دي. په ټولنیزو پاڼو کې هم د دې پیښې لزای داسې ویډیوګان خبرې شوې چې هغه ته وضعیت خنه خې دغه چاودنه ته بیا د افغانستان لپاره د امریکا سفارت چې دوه کې مستقر دی شاز دافری کارنډیګر په خبرګون کې پر زده کوونکو برید د شرم وړ بللای او ویل دي چې زده کوونکو باید په آرام فضا کې خپل زده کړو ته دوام ورکړي. یونسف هم په یو تازه ټویټ کې بیا دغه برید غندلای او په افغانستان کې له ټولو خوا وغوښتي چې د بشر حقوقو ته پابند ووسی. لبل خوا بیا یونما هم د غبریت په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولې یونما هم د غبریت غندلې دی او د پیښو دغه ډول پیښو مخنیوي غوښتنه کړې ده. لا تر اوسه د دغه چاودنې مسولیت کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستې. خو له دې وړاندې د کابل په لویدیځ کې د څو چاودنو مسولیت داعش وسلوالې ډلې په غاړه اخیستی و. بلې تکل صاحب،
ډیره زیاته مننه. مخکې لتلو پردې صاحب، که یوه بله خبره چې چارواکو تر اوسه پورې نه دی ویلي چې د مړو شمیر عموما په داسې حملو کې د زخمیانو شمیر چې زیات وي او چاودنې شدید وي نو د مړو شمیر وروسته زیاتیږي، دوی په دې اړه څه ونه ویل؟
تکل صاحب، د چارواکو تر څنګ موږ د یو شمیر هغه روغتونونه چې د چاودنې یا د پیښې سیمې ته نږدې وي له هغوی سره چې موږ په تماس کې شو دوی ته هم ټپیان او د مړو هغه ورغلي دي. خو دا 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 بلاد اوس وخت دی چې وایو چې وروستي ارقام څه دي. خو په چارواکي وایي چې د دې پیښو او بخې د دې برید تلفات ممکن پراتلونکي کې زیات وي چون پیښه په یو داسې چاودنه په داسې یو سیمه کې رامنځته شوې ده چې هلته یو نیم سل کسان راټولو د کانکور ازموینې او هغه هم په یو هغه کې په یو خونه کې. نو طبعا له دې وروسته چې کوم ارقام خپریږي هغه به متفاوته وي له دغه ارقامو سره.
ډیره زیاته مننه. د ازادۍ رادیو خبریال خاطر پردیس و چې په کابل کې د کابل په دشت برچی سیمه کې د نننۍ چاودنې په اړه جزئیات راکول. د افغانستان د پخوانی دولت د ټولو وسلوالو ځواکونو ویان اجمل عمر شینواری د شپې د ټلیفون په مستقیمه اړیکه راسره دی او دا موضوع ورسره څیړو. شینواری صاحب، تاسو خو په راپور کې او د راپور جزئیات واوریدل، ستاسو تصور څه دی؟ د برید مسؤلیت تر اوسه پورې چا نه دی منلی، دا برید به چا کړی وي؟ بیا هم داعش؟
سلام تکل صاحب، په تاسو او قدرمنو اوریدونکو په لومړي سر کې د دغه پیښې ټولو قربانیانو ته تسلیت وایم. بیا په ځانګړي ډول د شهیدانو کورنیو ته او ټپیانو ته د الله تعالی دربار نه عاجله شفا او روغتیا غواړم. تاسو وګورئ دا پراپ هر حالت کې د داعش په غاړه ده او دغه په تیرو څو کلونو کې د هغه وخت راهیسې چې داعش په افغانستان کې فعال شوی دی دغه کړنې او دغه تروریستي عملیات تل دو کړی دي او مسولیت هم په ډیرو مواردو کې دو اخیسته ده. نو زما په هند چې دغه کړنه او دغه توریستي عملیات هم د داعش دي.
شنواره صاحب، طالبان د دې حملو په اړه د تحقیقاتو او څیړنو خبر ورکوي، البته په نورو مخکینیو پیښو کې هم دا خبرې کړي دي دوی. آیا دوی دا توان لري چې د دې حملو عملان معلوم کړي؟
نه، طالبانو تل هر څه چې کوي متاسفانه طالبان تر اوسه پورې د ولس سره د نړیوالو سره په دې نه دي توانېدلي چې هغه واقعیتونه چې نن په افغانستان کې دي بیا په ځانګړي توګه په د امنیتي پلاوه چې په ډاګه یې کړي. طالبان باید په لومړي سر کې دا جرأت پیدا کړي چې کمې مسلکي او ظرفیتي نیمګړتیاوې لري، د هغې نه وروسته دو بیا کولی شي چې کوم تهدیدات دي هغه روښانه کړي او د هغې تهدیدات مقابل کې کومو تدابیرو ته اړتیا ده هغه باید روښانه کړي. خو متاسفانه چې طالبان دا ظرفیت نه لري. او دویم ټکی چې دلته د یادولو وړ ده، طالبان اصلا یوازې په امنیتي سکتور کې نه، په ټولو سکتورونو کې لوی کمښت چې لري هغه د ظرفیتونه ده او هغه وډونه چې د افغانستان د ولس سره او د نړیوالو سره کړي په تیرو څوارلسو میاشتو کې دا ټولو ته جوته شو چې طالبان اصلا هغه کم هوډونه چې کړي د هغې هوډونو لپاره هوډمنتیا نه لري.
شنوار صاحب، د دې حملو پیچلتیا ته په پام سره فکر نه کوئ چې مخنیوی به د دې ډول حملو مشکل کار وي، ځکه چې پخوانی حکومت سره له دې چې پراخ ظرفیتونه یې درلودل بیا هم نه شوی کولای چې د دې راز حملو مخه ونیسي؟
پته د شکا ټکل صاحب اکاډمیک اصطلاحاتو کې په پوځي برخه کې د تروریزم سره جګړې ته څلورم نسل د جګړې یا د جنگ ویل کیږي، چې تعریف په دې ډول ده چې د جګړه د هغه سی یو پدیدې سره چې هغه فزیکی حضور نه لمس کیږي نه جوت کیږي او یو وړوکی گروپ یا یو فرد کولای شي چې یو لوی عملیات تر سره کړي. د دې تروریستي عملیاتو پیچلتیا واقعا دیتا لار ورکی چې دوه وشي کولای چې خپل هغه هدف ته ورسیږي. ولیدل ته خبره داده چې طالبانو کم هډونه چې په دوه حقی کړی او پاغه کې ویل شو چې په افغانستان کې پرته طالبانو نه نورې تروریستي ډلې نشته ده. بل تکه چې دلته د یادولو وړ ده، تر اوسه پورې طالبانو خپل ځان د تروریستي ډلو د لیست نه راوستل او د دوه اکثره مشران تر نن ورځې پورې هم د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دي. دا هغه څه دي چې دا وضعیت نور هم پیچلی کوي او د پوځي اړخه د دې تحلیل لپاره یو څه ستونزې رامنځته کوي.
مننه. او یو وروستۍ پوښتنه دا چې تصور یا اټکل ستاسو څه دی چې دا به تر څه وخته دا ډول حمله او ناامنۍ رواني وي؟
متاسفانه او بدبختانه چې زمونږ استاسو ولس او هیواد 15 کاله د دغه تروریستي اعمالو قرباني شوی دی، تر څو چې د افغانستان ولس او هغه سالم سیاسیون سره سلا نشي او په دې باندې ټول سره په یو غږ او په یو تګلاره باندې سره روان نشي چې موږ افغانستان باید پرته د ټولو هغه داخلي ستونزې چې لرو وژغورو، بل د دویم لار نه لرو او تر هغه ورځې پورې چې موږ افغانان په خپل منځ کې اتحاد او اتفاق را منځته نکوو او یو بل ونزغمو، از ما په اټکل باندې چې دا وضعیت به متاسفانه او بدبختانه نور هم دوام پیدا کړي.
ډیره زیاته مننه. د افغانستان د پخواني دولت د ټولو وسلوالو ځواکونو ویاند اجمل عمر شینواره. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. لکه څنګه چې تاسو ولیدل، د موضوع په ټولنیزو شبکو کې هم پراخ انعکاس موندلی او خورا زیات عکس العملونه د دې نننۍ چاودنې په باب پر ټولنیزو شبکو څرګند شوي دي. حسیب تلاش د ازادۍ راډیو خبریال دغه عکس العملونو ته، آنلاین عکس العملونو ته کتنه کړې او د شبه په مستقیمه اړیکه را سره د تلاش صاحب.
سلام تاسو ته اوریدونکو ته. تکل صاحب، په ټولنیزو رسنۍ سره ډیر د نننې پیښې اړوند عکسونه او ویډیوګانو نیولې دي. دغه عکسونه او ویډیوګانې په ټولو ټولنیزو رسنیو په کې دي او خلکو بېلابېل خبرګونونه هم ښودلې دي. تر ډیره پورې کوم ویډیوګان یا وکسونه چې په دغه ټولنیزو رسنیو کارونکو لخوا شریک شوي دي، تر ډیره د دغه ښوونیز مرکز دننه د قربانیانو په روغتون کې د قربانیانو او په واټونو او لارو کوڅو چې قربانیان روغتونونو او نورو ځایونو ته انتقالیږي، د دوی عکسونه اخیستل شوي دي او په دغه رسنیو کې خپره شوي دي. د ټولنیزو رسنیو کارونکو د قربانیانو له کورنیو سره د غمرازۍ سره سره دغه پیښه غندلې ده او د دغې چاودنې په اړه از موږ د خبرونو او راپورونو لاندې بیلابیل نظرونه هم شریک کړي دي. ځینې د محب الله په څیر ویلي دي چې زخت ملګري یې په دغه پیښه کې خاورې شوي دي. عزیز الله زیور بیا وایي چې زموږ تعلیم یافته نسل کرا کرا له منځه وړل کیږي په مختلفو ځایو کې او په مختلفو طریقو. قریب الله سحر بیا لیکلی دي چې اوس خو کابل ایمان راوړی دی، کافر هم نه دی، نو بیا د کوم دین پلویان پکې چاودنې کوي؟ کابل بیا په وینو سور شوی دی. عبدالقادر حقمل هم لیکلی دي چې الله پاک دې پر افغانانو خاص رحم وکړي، نور نو حوصله خپل حد لري، ټول عمر مو په غم کې تیر شو. ځینې نور کسان طالبان چې اوس پر افغانستان واک لري د امنیت په ټینګښت کې په غړې او سالنګري تورن کړي دي. دوی ویلي دي چې طالبان یو له دغه کارونکو لیلا صافی ده، دا وایي چې طالبان وایي ټول افغانستان کې امن دی، هر ورځ مو بېګنا مظلوم هیوادوال د غم په ټغر ناست وي. دغه ورځ د ځینو روغتونونه چې مشخص نه دي کوم روغتون دی، هم ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس کېږي چې ګڼ شمېر کسان ډېری تنکي ځوانان دي او زده کوون دغه مرکز زده کوونکي دي، مړي کتار ایښودل شوي دي او ډېرې بوګنوونکي پیښې لري. دا هغه څه وو چې په ټولنیزو رسنیو کې ډېر لاس په لاس کېږي.
ډیر زیاته مننه حسیب تلاش. قدرمن اوریدونکو و موریدل چې پر ټولنیزو شبکو د کابل کې د ننۍ حمله په اړه غبرګونونه څو د کابل په دشت برچی سیمه کې نن د کاج په نوم په یو ښوونیز مرکز کې چاودنه وشوه چې 19 کسان یې ووژل او 28 تنه نور یې ټپیان کړل. او په دې ځای کې ویل کیږي چې 1.5 کسه هلکان او نجونې د کانکور د ازمایشي ازموینې لپاره راټول شوي وو. د ازادۍ راډیو له خپرونو سره اوسئ، بیا به هم په راتلونکو خپرونو کې په دې اړه نور جزئیات واورئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ راډیو واورئ.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د افغانستان د روانو چارو په اړه نور راپورونه هم لرو، خو اوس ورزو نړیوالو مسایلو ته. د ایران او بخن نړیوال سازمان د ایران پر لوی درستیز تور لګولی چې په خپل هیواد کې د مظاهرو د بیرحمانه ځپلو امر ده کړی. د بخنې نړیوال سازمان ویلي دي چې نړیواله ټولنه باید د دې مظاهرو پر وړاندې د ایران د حکومت د دې اقداماتو پر وړاندې ودرېږي. د سازمان ویلي چې تر اوسه د ایران په اعتراضونو کې د 250 تنو وژل شویو کسانو نومونه ثبت کړي دي. جزئیات عصمت سروان اوروي.
د بشری نړیوال سازمان نن جمعه خبرداري ورکړ چې د ایران د حکومت پوځي چارواکو په ټول هیواد کې د اعتراضونو د بیرحمانه ځپلو امر کړی دی. د بشری حقوقو د سازمان په دې برخه کې د نړیوال ټولنې د اقدام غوښتنه کړې ده. د حقوقو د مدافع مؤسسې ویلي یو رسمي افشا شوی سند ترلاسه کړی چې شی د ایران د ټولو قواو لوی درستیز په ټولو ولایتونو کې د وسلوالو ځواکونو قمندانانو ته امر کړی چې له هغو اعتراض کوونکو سره چې د مهسا امینی له وژل کېدو وروسته غټونو ته راوځي شدیده مقابله وکړي. د بخشنې نړیوال سازمان ویلي تر اوسه پورې په وروستیو اعتراضونو کې د 250 تنو وژل شویو نمونه ثبت کړي دي. دا اعتراضونه د سنبلې له 15 میڅخه پیل شوی او لا هم دوام لري. د بخښنې نړیوال سازمان وایي داسې شواهد ترلاسه شوي چې ښیي د ایران د اسلامي جمهوریت چارواکو د سپاهي پاسداران بسیج پولیسو بلوازد پولیسو او په شخصي جامو کې د امنیتي کسانو په وسیله د اعتراضونو وحشیانه او بې رحمانه ځپلو ته دوام ورکړی دی. د سازمان له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د لا نورو ایرانیانو د وژل کېدو د مخنیوي لپاره یوازې په اعلامیو بسنه ونه کوي بلکې عملي اقدامات وکړي. له بلې خوا د ایران د بشري حقونو سازمان وایي چې د دغه هیواد په وروستیو اعتراضونو کې لږ تر لږه 3 تنه وژل شوي دي. دغه سازمان په یوه اعلامیه کې ویلي دا کسان د ایران په 14 ولایتونو کې د ایران د امنیتي ځواکونو له لوري وژل شوي دي. په اعلامیه کې راغلي چې تر ټولو ډیر کسان په مازندران کې وژل شوي چې شمېر یې 65 تنو ته رسیږي. دغه سازمان د اعتراض کوونکو پر ضد له جنګي وسلو څخه کار اخیستل یو نړیوال جنایت بللی او ویلي چې نړیواله ټولنه دا جنایت څاري. له بلې خوا د بشري حقونو فعالې ناصرین ستوده له ټایم مجلې سره په مرکه کې ویلي چې د اعتراضونو د سپلو لپاره د ایران د حکومت له هڅو سره سره به مظاهرې دوام وکړي.
له خبرونو ورآخوا
د خبرونه ته بیا هم خراغلاست. قدر منوریدونکو دا برخه د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو په مخکتنه پیلو. صفی الله ستانکزای وړاندې کوي.
میل آنلاین رسپانی لیکلی طالبانو له هغه خزو سره شخړه کړې چې د ژوند او ازادۍ شعارونه ورکول. د ورسپانی په وینا په ایران کې د مهسا امینی په نوم د پولیسو په توقيف کې د یوې ایرانۍ نجلۍ تر وژل کېدو وروسته د اعتراضونو لمن افغانستان ته پراخه شوه. میل آنلاین لیکلي چې د پنځمې پورس شاوخوا 15 افغان ښځو په کابل کې د ایران سفارت مخته د مهسا د وژنې پر ضد مظاهره وکړه. ورسپانی لیکلي طالبانو مظاهره کوونکي ښځې په هوایي ډزو سره له سیمې لیرې کړې. د ورسپانې لخوا په یو خبر شوي عکس کې راغلي چې ایران راپورته شوی اوس زموږ وار دی. د ورسپانې په وینا یو بل شعار کې راغلي چې له کابله تر ایرانه دیکتاتور ته نه. ورسپانې لیکلي طالبانو د مظاهره چانو په مخ کې شعارونه څیرې کړل. دفنس پوست د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي تامس ویست خبرو ته پام اړولی دی. د خبرونې په وینا تامس ویست د سه شنبې په ورځ په واشنگټن ډی سي کې د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې د وینا پر مهال په افغانستان کې د کورنۍ جګړې د احتمال په اړه خبرې وکړې. خبرونې د تام ویست په حواله لیکلي پر اختیار د ویره لري خو په دې کې بیا ګډ نظریات موجود دي چې په 33 کلنه جګړه کې یوه دمه راغلې ده، مګر تام ویست زیاته کړې چې ممکن کورنۍ جګړه راسته نشي که څه هم طالبان خپل واکمنی ټول شموله غنی. خو تام ویست زیاته کړي چې د زرګونو دینی عالمانو په ګډون د طالبانو په مشرۍ غونډې دا وښودله چې طالبان د افغانستان د متنوع استازیتوب لپاره جدي نه دي.
زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري. قدر منوریدونکو د نن ورځې د ټاپ موضوع په اړه کوړی چې نور جزئیات ترلاسه کړئ د ازادي رادیو ویب پاڼه ته ورشي azadiradio.com او azadiradio.org. د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده د کابل په دشت برچی سیمه کې نن یوې 14 کسان وژل او 28 تنه نور ټپیان کړل. دا زموږ د سر موضوع چې د ازادي رادیو د نن ورځې په خبرونو په دوام کې به بیا هم تعقیب کو. خو اوس ورځو نور موضوعاتو ته. په روزګان ولایت کې د انټر کلب د شورزنۍ سیالۍ د ټایګر لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېدې. د روزګان ولایت د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې دا لوبډله به له دې وروسته ځي نورو ولایتونو ته او هلته به د روزګان په استازیتوب لوبیږي. د دې ولایت د کرکټ لوبغاړي وایي په خپلو ټیمونو کې داسې لوبغاړي لري چې د افغانستان په کچه په 19 کې د لوبېدو وړتیا لري، خو وایي چې سمه روزنه نه ده ورکړل شوې. د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات لري.
شاب اس پس دانه زخ بلی واسا عمر کریم بات سر کیږي شاباس واسا.
د پورزګان ولایت کې د انټر کلب د جیر شورزنی سیالیو څخه چې لس لوبډلو پکښ کې برخه اخیستي و او رستي سیالي ده.
واسا مو ویلا بایتا 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 مو ویلا تیزه ویلا.
دا دغه سیالي ورستي پړاو ته چې سلام روزګان او ټایګر لوبډلی وتلی وي بل اخره چیر ورځنه وخت ما شام محل د ټایګر لوبډلی په بریا پای ته ورسېدلی.
د لومړی لوبډلی هغه مکان چې ترلاسه کړی دی دغه کپ د بشراج صاحب د خاصه خوته څو فسو دی او د خپل کپ لومړی لوبډلی ته دالي.
د اورزګان ولایت د کرکټ بورډ امیر خیر الله افغان وایي چې ټایګر لوبډله بل دی ورسته په ولایتي سیالیو کې د اورزګان پاستازي توپ لوبیږي.
د زون پساته لوبی دی هغه موږ شپږ ولایت ګډون پشکی کې چې دغه ولایتو څخه یو زموږ ولایت اورزګان چې الته بیا موږ میچونه کندهار کې لرو د جزګي سبب دغه لومړی مقام چې ګټلې دی دغه لوبډله ځي په کندهار کې بیا لو ان شاء الله ډیر امادګی لري مخته زموږ لوبغاړي چې به الته تلل په پټ سترګو بتلل اوس الحمدلله پر اورزګان کې د کرکټ اکاډمي موږ لرو تمرینات پشکی شروع دي سخت سخت تمرینات لوبغاړو کړی دي نو ان شاء الله دا واري ډیر امیدوار یو چې موږ په کندهار کې
افغان وایي د ټایګر په نوم دغه بریالي لوبډله نورو ولایتونو ته د تګ راتګ او هلته د اوسېدو مصارف نه لري نو باید ملي تجاران او یا هم دولت ورسره مرسته وکړي کنه نو له دې چانسه به پاتې وي. بل خو هغه لوبغاړي چې په یادو سیالیو کې برخه اخیستې وه خوشحاله دي خو له دولت غوښتنه کوي چې د دوی پر وړاندې دي پرتی ستونزې ورته هوارې کړي.
مرام احمد کمران دی د ټایګر کرکټ لوبډلې لوبغاړی د لوبي خو ډيري شایسته او جذباتي لوبي موږ وکړلې ډيره خوري مو وکړله ستونزې خو ډيري بیا یعنی خوش سولو د میدان خو نو تاسو مل میږي چې ډير خراب دي ډير تکلیفونه موږ پرزانتیر کړل ګرمي وی سایه نه و او بل نه پیدا کېدلې په دې ځای کې نو موږ ډېر تکلیفونه وکړل درجه حدم ځان راو
نو مې زبیولا بهزاد دی د ټایګر لوبډلې یو لوبغاړی یم بالکل فرخواري الکوان ورته کړی د اکیډمي کې لګیا دی ان شاء الله د روزګان لپاره به ډېر غټ کارکردګي وکړي او دغه شه بریاوي براوي ان شاء الله.
په روزګان ولایت کې تر اوسه پورې د کرکټ هیڅ لوبغالي او نه هم کومه دولتي رسمي اکیډمي شتون لري خو یوازې یو شخصي اکیډمي شتون لري چې هغه هم مسلکي کسان نه لري. د اورزګان د کرکټ بورډ د اداري مسولین وایي په دغه ولایت کې د کرکټ په برخه کې شې استعدادونه موجود دي او د افغانستان په کچه د نونس کلونو په لوبډله کې د لوبېدو وړتیا هم لري او خوایي ک کار پر وسی او د مسلکي کسانو لخوا ورته روزنه ورکول سي
هغه بیسنه چې د خپل بیت په مټ د خپل لوبډله لپاره شې شایسي منډې کړي چې خپل لوبډله تر بریا رسولې ده د ټګر لوبډله لوبغاړي زبیح الله بیزاد
تاسو لا پیغامونو
ولي کندار سره خبره کوم نن چې پر د ډاکټر دلیت خبر باندې رسنې د بشر حقوق ملګری ملتونو خبرې کوي غند جنرال صاحب راځي سربازان دي اداي طالبان د لاس نه پر د خپل کندار کې دا نن یې ازبه نه پر راوي ست فلاندي سپراتو پر وستلې او پر سره د سربازان شي د ام پر پاتو د بشر حقوق چیرې و دا رسنۍ چیرې د داخله چیرې ولې هغه انسانان نه او هغه مسلمانان نه او هغه غانان نه او هغه پرېزل دي وطن شتون مدني فعالانو ډاکټرانو انجنیرو پیلوټ وو چې دوی دا غانان نه دي دغه ولې څوک راغنه کوي چې د مکتبونو باندې ولې څوک راغنه کوي ولې دا ولې فاون د کوم ولې د ازري پوسو نه کاملان خوستا او د پاکستان ته ولاړو ولې راغنه کوي او بل خبر ده په دې وطن کې چې ملانه یا د کور مالې نه چور کړی نو مسلمان نه افغان نه په دې وطن کې حق لري پر دې والی څوک څنګه وای دا مرستې راځین که څنګه د کی چل دی یا د دې تر کړی کی یا د دې ورستو تر کړی کی والی څوک څنګه وای خدای پاک یو کی خدای دې ټول افغانانو ته د نو کې ہدایت وکړي وای دا نور هیڅ کده جمهوریت کې کچا یو ور جوړی خورلین د انسان په سر غنو ته ګورنه د مسلمان په سر کده ته وایم نه سافت دی وای نبی علی سلام دې سکو نو نبی علی سلام د غوړ مغرور او د غوړ خیانت وکا او سلام پی
سلام علیکم نو محمد زری ته د مینارو د کمپ می اړیکه نیولې ده ما ول ورور د ازادي راځو ته می دا گفتنی ده چې موږ خلکو سره نه کومک کیږي نه هم شي کیږي جایان خلک کومک نيسي چې په تعمیرو کې پاتې دي موږ خلکو سره نه کومک لیدلې چې امارات راغلي هم نه وي موږ لیدلې بابل دولت کې مو نه لیدلې.
السلام علیکم زه مجاهد محمد هاشم وری اخیل د لغمان له کرغې ولسوالۍ نه خبر د منګ یو ورس متر سرک ده او دا لږ ډیر وخت راشه بوسه هم پروت جوړ سوای دا خو خام د خوشه نو حکومت نن دا فیش شي چې دې باندې لږ توجه وکړي بوسه او دې رښتیا باندې دا مونږ ته جوړ زمونږ ټول روزګار باندې کوم موټر دا کوم مکتب دا کوم هسپتال دا کوم سړک باندې لمبه سړک نن مونږه مستتوبونه یو جهان مونږ
ستاسي پیغام ستاسي نظر
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې روغتیا د